په ګریش ولسوالۍ کې، په هلمند کې، تر کندهار پورې چې ځي هر پوسته د پراخ چې راوځي د بازار په خوله کې پوسته ده چې دولت ولسوالۍ ګرده ورژندې ده، ولایت ورژندې دی، د پراخ چې راوځي زر زر افغانۍ غواړي زموږ څخه. خدای تمام وکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه ووایي.
په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د پیښو د زیاتېدو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي دي. د دې ولایت امنیه قمانداني سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز اشار چنګداو چارواکي پم کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول وار لپاره خپل انتخاباتي کمپاین تر ستون سو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکی ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومی ناروغۍ له کبله په موقتی ډول ځنډولې ده. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیل شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپارې د نیالګیو کینولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپارې یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 کلنې طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته په روزګان کې کروندګر وایي ترینزور او کنزلو وروسته په لومړي ځل د شکرپارې د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ ښار اړوند سرچې خلوصې مکې په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نموړی چې دلته ډیر تجربه ځمکه لري وایي په خوایې کوکنار کرل خو اوس پر ټوله ځمکه یې د شکرپارې باغ جوړ کړي او پایله یې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیق راته وویل چې له دې باغ یې سږ کال 10 خرواره شکرپاره او یا هم کشته اخیستې ده.
دې باغ څخه خو موږ ډېر خوشحالي یو. د دې مصرف لږ دی، ګټه یې ډېره ده، لکه د نال هر څه درخت مصرف یې لږ دی، ګټه ډېره ده. موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ دپاره ښه ګټه وکړو او دینی چې لسی کوته راوړو شلی مصرفوو.
محمد شفیق وایي په ټولو روزګان کې لومړنی بزګر دی و چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپارې باغداري پیل کړه. د نموړي په وینا یو شمیر نورو کروندګرو هم د دې کار د ښې پایلې ته په کتو د کوکنارو پر ځای د شکرپارې یا کښتې باغونه جوړ کړل. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداري رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپارې باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپارې د باغونو د ترویج لپاره د مرکزي دولت لخوا د یوې تایید شوې 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس دغه راځیا تکړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپارې 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بڼوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې هغه خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپرخونه یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته. طرحه کې یوه د پروسس او بسته بندۍ فابریکه شامله ده چې هغه به په راتلونکو کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درو درش کلن رحیم الله یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د دولت د همدی طرحې په مرسته تازه په خپل 15 جری بزمکه کې د شکرپاری باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه اعلان راکړل ما سکسول دی تر کړه ته وصول چې دا شپږ په څلور کې پکې دی او دا 15 مورز به وای بل سم مورز وړاندې خو نو بنو دل ته مخ خدا د سیم زکه وز دا برمی دی په سر کې برمه دا او ویږي خو نو ویدل
مارکیٹ دلته دیو کنداری مان شکر پاری یا کشتی به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د ورسګان شکرپاره ښه کیفیت رنګ او خوند لري او په نورو شارونو کې هم خوشوونکي زیات دي. خو ورسګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړي دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې ورسګان کې د کښتۍ باغداري کوي وایي د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بیې راټیټې کړي او که ورسګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچې میوې بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورسګان.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسې 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیرو دوو اونیو کې نږدې سل تنه ملکي وګړي ویل شوي او له 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خواهی پر هغو بدیلو لارو هوکړه نه ده شوي کوم چې د افغان دولت مرکچي پلاوي طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پوښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی؟ د بشري حقونو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده؟ نن پر همدې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره میلمانه نظامی کارپوه عبدالباری عارف صاحب او د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل دی. زه امید ظهیر مالی، زه به پوښتنه مو سره وکړم له تاسې عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنا چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت شته، ولی پر وضاحتو باندې سترګې پټې سي. دغه 15,000 کسه چې خوشې سوله دغه بنجان، په کوم اساس خوشې سوله؟ یعنی دا اوس اشرف غنی و دغه ته ټلیفون وکي و ملای بتولات چې دادی دا 15000 زدر خوشی کوم خو د یو تړون پر اساس خوشی سول دغه چې په دوه کې دوی راټول شوی چې دغه هیئات مذاکراتي چې په ډیر ناندریو د افغانستان لخوا څخه وټاکل شو ورول یې شل شو دغه پر کوم بنسټ باندې
هره سب دغه ته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو هغه یې فائده هم وکړه دغه د هیڅ ماموري له 9 فبراير راپې خوانه ورجل شوی نه هم عسكر دلته ټپی یا زخمی شوی دی هم اندېښنه پر دې باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی د سولې روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا سولې چې دا خبرې چې کیږي د لپاره څه شي دی
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اورکم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري دې کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي د دې داسې لاندې مثال درته راغوم دغه نګور نه کارباغ دا د یو جګړه دوام لري ور دوله ساعته سره کښېنستل توافق د اوربان سره وکړي اما چې دغه د سره لاړ سره څو ساعته کښېنو بیا توافق نقصي بیا یو بل سره وکړي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس اوربان پوخ نو حل د منازعې پکښې کې نو نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
اره صاحب په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلی مرا پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سر افغانان ورسیږي خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه که یو اړخ طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتۍ چې دوی غواړي نظامي پوستې جوړې کړي یا هوایي بریدونه کوي او حکومت هم طالبان ملامتۍ چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی جګړه زیاتوي هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی په میز کې لاس بره یا د غوښنې برخې په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د پخوا څخه دوام درلودي او فشار بل څه نه لري هغه دا چې خپلې خواستې خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی چې امریکا سبق شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې وکولی شي هغه توافق اساس نه شي ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړی ده که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم دومره چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات ژر پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اورکم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې
دی ډېره مننه عارف صاحب انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم تسل صاحب هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی تسل صاحب ښه راغلاست او په داسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړی تاسې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکي مرګ ژوبلې او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره ډېر څه بیا متاسفانه هغه د 2014 کلونو په شاوخوا باندې ټول جګړه بیا ښارونو سره نږدې شو کله هم چې جګړه ښارونو سره نږدې هلته نه یوازې هغه دواړه د جګړې پاړې سره وسول طالبان او افغان حکومت دی هغوی په تاوان کېي خلکو ته یا ملکي قسم ته سخت ضربه رسي. هغه کسان چې تاوان کوي لکه ما چې وویل دي، هغوی تاوانونه دا دي چې وسلول طالبان د خلکو اعتماد ورباندې کوي، کله چې په کارونو باندې بریدونه کوي خلک کډ کوي. لکه راوستاسو د هلمند وضعیت وګورئ، رشتي خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلودل په هغې کې راوتل تکړي دلته بیا د خلکو اعتبار دی. له بل اړخه که حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي، دا دا مانا چې دوی خپل عسکر، خپل څارنوالان، خپل قاضیان، خپل مشاورین نه شي ساتلی. چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلکو ته راګرځي، ولس ته راګرځي، چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي. نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت دغه ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسپارل کېږي. کله هم چې موږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سره په لاس کې اخلي، هغه بیا نور بد عواقب لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې، کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړي هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې، د جګړې شدت په دغسې اندازه کېږي. که د سولې خبرې د پیل څخه وایي، بیا جګړې دومره شدت اخیستې بیا صحیح ده، سړي به دا خبره کړي چې امتیازات
اوس تسل صاحب خلک د روانو مذاکراتو څخه یا هم وړاندې خو د پیل په اړه ما هم وویل چې لږه هیله وه، اوس چې دغسې جګړه شدت اخلي خلک له څه شي ویرېږي؟ چې اوربند خو مبادا دا چې اوربند خو به نه کېږي، ګنې د یو امتیاز ترلاسه کولو دپاره لا ډېره وینه توی شي او لا هم د قدرت خپلولو دپاره ملکیان قرباني ورکړي.
ګورئ د امتیاز خبره اوس تل ده. د امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو، هلته امتیازات وویشل شول، هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشو. په داخلي کچه باندې د جګړې شدت، جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول، دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً د یو اړخ برطرفه کول وي، هغه به یا د وسلول طالبان یا د حکومت. هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي، د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم، فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې په راست دي، د هغې لرې کول دي. یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي، زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي، یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي، یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې. یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي، یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي، چې بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل، امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي، ول د میز په سر باندې. یعنې دومره لوی مسلې نه دي پاتې. د وخت مسله ده، طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي، حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی دی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي، او ته راتللی شي د ډیموکراتیک نظام له د لارې راتللی شي نظام ته فایده راولي. دلته زه فکر کوم د لوی امتیاز خبره به نه وي.
صحیح، ډېر مننه تاسو صاحب، انشاءالله بیا ورته بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب، یوه برخه تل د جګړې د پایل، البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کېږي، هر چیرې چې کتل شوی دی هغه اوربند دی. دلته ولې اوربند ته غاړه نه کېښودل کېږي؟ آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپله برلاسي ګڼل کېږي، یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی؟ ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه پهول څو جهاته لري. لومړی خو دا چې نړیوال اصول دي، د ټول دنیا کې چې جنګونه پیښ شوي دي، اوربند دوامداره او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کېږي. او موقتي اوربندونه شته د دې دپاره چې مذاکراتو ته فضا ښه مساعدي، کېدای شي چې موقتي اوربندونه یا اور کم وسي. خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته
د لومړي ورځې څخه په دوه حکې په ډیر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولې ورځې څخه چې دوه ته تللی دي د اوربان ناری وي اوربان نظر وکړي کله اروپا ته ناری وي کله امریکا ته دا پخپله د طالبانو ته مورال ورکړي یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د دې جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې د اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چیرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام ووسي او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې ووسي فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې ووسي دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بلاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکي ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمشاد سره په مرکو کې ویل دي دغه مذاکراتو د شروع د وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده بیخي ممکنه نه ده او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي زما په اند دا خبره ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوهې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و ځینې امریکایي استازي دي زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلي ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کال تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی که د کسوله د کار څه ده نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې په لحاظ اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مخراته ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امزاسو تړون کې راولي هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویات ته د حکومت.
ډېره مننه نارس صاحب انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې اگر خونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي خصوصا وسله وال طالبان هغوی په ځکه تور بند ته غاړه نه ایږدي چې اوس خو فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او د افغانستان ولسمشر په راس کې دی. نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې دلته به وسلوال طالبان د اوربند د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو نو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم ووسي چې د اوربند اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات او هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هر هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې راشي دي په کلي کښې دا ځان خوندي کړي. ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربند د ټول خلکو غوښتنه ده، که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربند وشي، بیا نو مقابل لوری ولې اوربند نه مني؟ او که ځا دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربند ده، ولې هغه بیا نه منل کېږي؟
اوربند اولو کښې موږ هم همدا نظر وو چې اوربند وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي، د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام یې وکړ. نو ما په نظر بېرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي. ځکه په اوربند کښې اړخ یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي، درسته ده چې د لوی ولس به ګټه وي، د افغانانو به ګټه وي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربند کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی داسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکښې راپورته شي چې هغه باید چېرته د امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو راځي، د امریکا انتخابات چې راورسېدل چې هغه خلاص شول بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسنې خیر
ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث راټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که وپوښتم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربند ته زمینه رابرابر نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعا و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په د اخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت ته دارنګه ورکول تاسو چې د خدای خاطر وګورئ او په دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه، خدای مه کړه په راتلونکې میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه ګرانه هم وي. نو دا ډېر بده واقف دی، اعتبار جوړول په خاطر باندې دی کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لور ترمیان پرته ده په هغې باندې توافق سره وکړي که بیخي یعنې زما په خوا دا هم مهمه ده یعنې که زما یو د ولایت د کومو ولایتونو برخې د هغې پرېښودلې وسلوال طالبان ته هم زه وایم وودي کابل
ډیره زیاته مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباري عارف صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه.